درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 401 نیوی کال د دلوی سلواغه 22مه او د 2014 میلادي کال د فبروري 10مه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زې اسمت څاروانې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، په افغانستان کې له 2014 وروسته د امریکایي پوځیانو د پاتکیدو او د طالبانو په وړاندې د افغان ښځو د رول په اړه د دوه جګپورو امریکایي چارواکو څرګندونی او ځینې نور موضوعات لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ښځو د حقونو پرمختګ به د طالبانو د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د پاکستان ولسمشر د خیبر پښتونخوا لپاره نوی گورنر وټاکه او د تونس صدر اعظم وایي که د ده پلان رد شي استعفا به وکړي. پورا خبرونه. د ایساف تلونکی عمومي قومندان وایي په افغانستان کې به د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. جنرال جان الن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له 19 میاشتنۍ قومنداني وروسته دا دنده جنرال جوزف دانفرد ته سپاري. جنرال الن ویلي دا مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي، حال دا چې د طالبانو په واکمنۍ کې دا شمېر صفر و. سپینې ماڼۍ تېره میاشت ویلي و چې جنرال الان به په اروپا کې په ناټو تړون کې د قومندان په توګه ونوموي. د چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ټپي شوی رئیس اسدالله خالد به دوه اونۍ وروسته له امریکا څخه افغانستان ته ستون شي. یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي خالد وروستي جراحي عملیات به د سه شنبې په ورځ ترسره شي. د دې افغان چارواکي په وینا له دې جراحي عملیاتو وروسته اسدالله خالد افغانستان ته راستنی شي. د اداري فساد پر ضد مبارزې افغان شبکې پر افغان حکومت په دې خاطر انتقاد وکړ چې په اداري فساد د ککړو کسانو دفاع کوي. د دې شبکې مشر شفیق همدان د ازادي راډیو ترشناس ملاندې خبرونه کې د افغان حکومت پر هغه دریز انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتو د راپور په وړاندې خپل کړی دی. نوموړي وویل د ملګرو ملتو د دې راپور او نورو راپورونو په وړاندې د افغان حکومت دومره ژر او تند غبرګون د لا ډېر اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړ شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دا پوهنتون د اسلامي پراختیا بانک په مالی مرسته جوړیږي. په خبر پاڼه کې یادونه نه ده شوې چې دا پوهنتون به د افغانستان په کوم ځای کې او کله جوړ شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پښتونخوا د طالب ځپلي ایالت لپاره نوی گورنر وټاکه. شوکت الله چې د دولت او سرحدي سیمو وزیر و د 4 اتیا کلن مسعود کوثر پر ځای د خیبر پښتونخوا گورنر نومول شوی دی. مسعود کوثر له تیرو 2 کلونو راهیسې د دې صوبې گورنر و. ټاکل شوی دی چې نوی گورنر به نن دنده پیل کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په عراق کې د کډوالو پر کمپ راکټي حمله وغندله. پرون سهار د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د کډوالو پر کمپ د راکټ او هوان په حمله کې شپږ تنه ووژل شول او تر 30 ډیر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتو سرمنشي له عراقي چارواکو وغوښتل چې د دې حمله ترسره کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د تونس صدر اعظم وایي که د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره د ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به وکړي. همدی جبالی د دې بدلون غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه چې په تونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال شکري بلعید وژنې پراخ اعتراضونه وپارول. جبالی د خپل استعفا په اړه د خبرداری پرون له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې کړې. جبالی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په زرګونو کسانو د دغه هیواد په پایتخت کې د حکومت په پلوۍ مظاهرې وکړې. د مسکو یوې محکمې د چپی جبهې په نوم د اپوزیسیون پر مشر سرګی اودالتسوف د اپریل تر 6 نیټې پورې په کور کې د نظربندۍ حکم کړی دی. پرون محکمې وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې څارنوالان وویل دوی کافي شواهد ترلاسه کړي دي چې اودالتسوف په روسیه کې د پراخې ګډوډۍ د رامنځته کولو طرحه جوړوله. محکمې حکم کړی دی چې د روسیې د حکومت د اپوزیسیون دا مشر به د خپلې کورنۍ له غړیو، وکیلانو، څارنوالانو او د قانون د پلي کولو ادارو له استازو پرته له بل هیچا سره تماس نه نیسي. او د ګرجستان پولیسو په تبلیسی کې د جمعې د ورځې له اعتراضونو سره په تړاو درې تنه نیولي دي. په دې اعتراضونو کې په پارلمان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلي د ګوند پر څو استازو برید شوی و. یو شمیر اعتراض کوونکو د عامه کتابخون د عامه کتابتون مخې ته د ساکاشویلي د متحد ملي غورځنګ د ګوند پر غړیو حملې وکړې او په دې ځای کې د ولسمشر د وینا مخه هم ونیوله. راپورونه وایي ډېر اعتراض کوونکي د سیاسي علتونو له مخې بندیان شوي دي. او اوس هم د هوا حالات
او اوس هم د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د نن لپاره د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه لس، ارټیټی منفي پنځه، آسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه نولس، ارټیټی څلور، آسمان زایزی وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه اوولس، ارټیټی دوه، آسمان شین. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه نولس، ارټیټی څلور، آسمان به شین وي. او وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه پنځلس، ارټیټی پنځه، آسمان زایزی وریز. له ملتیا مو مننه.
سات و بجیا و دقیق شویتا سیزم و جغل آزاده رادیو تخوری. دا آزاده رادیو پا دی خبری مجاله که با وراندی واوری. د امریکا لوی درستیز وی امریکا با لدوزارت و لسم روستا پا افغانستان که کافیش میر پوزیان پریشدی. جنرال جان آلن وی د افغان شزو پرمختګونه به د طالبانو د سختو قوانینو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د اضافي مصرفونو او غیر ضروري سفرونو د مخنیوي لپاره د ولسمشر حکم عملي کوي.
چهارشنبه پورز او پنجشنبه سر تیارو ته وګورئ چې ډاکل چانه دي چې میڅ دوبۍ ته ځي، دلی ته ځي، استانبول ته ځي.
د افغانستان حکومت د فساد په اړه د ملګرو ملتو راپور رد کړ، خو د فساد پر ضد افغاني شبکه بیا د حکومت دریز له مفسدانو څخه دفاع ګڼي.
افغان حکومت لکه د مدافع وکیل پشان د دغه مفسدینو نه په وار وار سره دفاع کوي.
د ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د ژوند رنګونه خبرو. په دې خبری مجله کې چې تر ونیمو بجو دوام کوي د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ځینې مطالب هم دراورو، البته په لنډی سره. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن یو ورځ مخکې لدی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندانی جنرال جوزف دانفر ته وسپاري، وویل په افغانستان کې به د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له نولس میاشتنۍ قومندانۍ وروسته دا دنده بل جنرال ته سپاري. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندر افروي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان آلن وایي طالبان که غواړي په افغان ټولنه کې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته په یو ډول پرانستې ټولنه ومنل شي، نو باید په خپلو نظریاتو کې نرمي راولي. نو مولي په کابل کې رویټرز خبري اژان سویلی چې دا به د طالبانو لپاره ډیره سخت وي چې په خپل بنسټپالو نظریو کې بدلون راولي. نو مولي دا څرګندونه د شنبه په ورځ یوه ورځ مخکې لاغې کړي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو قمانده جنرال جوزف دانفورد ته وسپاري. له دې سره به په افغانستان کې د جنرال آلن نولس میاشتنۍ ماموریت چې په دې هیواد کې د ناټو د یولس کلنې جګړې تر ټولو ستونزمن پړاو پای ته ورسیږي. تمکیږي چې جنرال دانفورد به د بهرنیو ځواکونو وروستی قمندان وي چې له دې هیواد څخه به د ډیرو بهرنیو محاربوي سرتیرو د وتلو څارنه کوي. جنرال آلن ویلي دا مهال په افغانستان کې څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي چې د طالبانو په واکمنۍ کې دا شمیر صفر و. د نوموړي په وینا دې ته په کتنه دېرش میلیونو وګړو په دې ټولنه کې دا په عامه نظر کې د لوی بدلون څرګندونه کوي. روټرز خبري اژانس په خپل راپور کې د شمیر طالبانو په حواله وایي چې په وسلوالو طالبانو کې منځلارې برخه په راپورته کې دوده چې د ښځو تعلیم ته په جلا نظر ګوري او په سیاسي توګه په افغانستان کې واک ته ستنېدل غواړي. خو جنرال آلن ویلي دا دانه مني چې طالبان دې له خپلو ځینو سختو دریځونو تیر شي. جنرال آلن زیاته کړې ناټو به د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه کې مهم رول ترسره کوي، خو د ښځو حقونو ته به ځانګړی پام کوي. نوموړي ویلي موږ به ډیر سخت کار وکړو چې له 2014 میلادي کال له پای وروسته زموږ تعهد له منځه ولاړ نه شي. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل چې جنرال الن به په اروپا کې په ناټو کې د قمندان په توګه ونوموي.
په راپور کې مو واورېدل چې جنرال الن په عین حال کې غواړي چې قمانده یو بل جنرال ته وسپاري. په همدې لړ کې د امریکا لوی درستیز افغانستان ته سفر کړی چې نن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده له جنرال جان الن څخه جنرال جوزف ډانفر ته وسپاري چې ګمان کوي چې په افغانستان کې به د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو وروستی قمندان وي. د امریکا لوی درستیز پرون افغانستان ته تر روانېدو مخکې ډاډ څرګند کړ چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې کافي شمېر امریکایي پوځیان پاتې شي. جنرال مارتن ډیمسي وویل دا ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي څو هغه درې اړخیز ماموریت بشپړ کړي چې تېر کال د شیکاګو په سرمشیزه کې پرې موافقه شوې وه. د متحدو ایالاتونو لوی درستیز همداراز وویل په دې نه پوهېږي چې ولسمشر باراک اوباما به ملت ته په خپله راتلونکې وینا کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېر اعلان کړي او کنه کړی. خو دیمپسی وویل چې په روان 2014 کې د پوځیانو د ترتیباتو اعلان باید نسبتا ژر وشي ځکه چې د دې کال تقریبا دوه میاشتې وتلې دي. نورو چارواکو ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به په روان کال کې د عسکرو د ایستلو تر اعلان مخکې وشي. لوی درستیز جنرال ډیمسي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دی به د 10,000 او 20,000 ترمنځ وړاندیز وکړي. ټاکل شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په روان پسرلي کې د افغانستان د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. د امریکا د ټولو قوا او لوی درستیز جنرال ډیمسي افغانستان ته د سفر په محل له خبريالانو سره په خبره کې دا نظر رات کړ چې ګنې امریکا په دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر صفر ته ورسوي. دمسی دا هم ویل چې هیڅ نه دی ویل چې له افغانستان څخه دې ټول امریکایي پوځیان وایستل شي او هلته دې هیڅ امریکایي پوځي پاتې نشي.
تازه، دقیق او بي طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د تجملي لګښتونو او د چارواکو د غیر ضروري سفرونو د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي حکم هرومرو عملي کوي. د چارو د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ټولې دولتي ادارې په دې حکم کې شامل دي او پر ټولو به دا حکم یو ډول تطبیق شي. د کابینې یو شمیر پخوانی غړي وایي چې د دې فرمان له عملي کېدو سره به هر کال په لسګونو میلیونه ډالر وسپمول شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ.
د جمهوری ریاست د چارو اداره د ولسمشر کرزی د هغه فرمان عملی کول پیل کړی چې لمخې په دولتي ادارو کې باید تجملي لګښتونه بند او چارواکي بهر ته غیر ضروري سفرونه ونه کړي. د دې ادارې ویان رفی فردوس د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ یو وزارت او دولتي اداره له دې فرمان څخه بهر نه ده او پر ټولو به د حکم یو ډول عملی شي. خاغلی فردوس سرګند کړه چې د ولسمشر د فرمان د بې ځای لګښتونو د مخنیوي لپاره صادر شوی او په دې برخه کې د کومې ادارې د سرغړاونې په صورت کې به دوی جمهوری ریاست ته خبر ورکړي.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران
د چارو اداره د وزیرانو د شورا دارالانشا د ولسمشر د حکم پر اساس په بشپړ ډول ځان ژمن بولی ترڅو دا فرمان عملی شي. هغه دولتي ادارې او ارګانونه چې له دې حکم نه سرغړونه وکړي د چارو اداره به په اړه جمهوریت ریاست او د وزیرانو شورا ته اطلاع ورکړي. په دې اړه به بیا هغوی پریکړه وکړي.
ولسمشر کرزی یو اونۍ مخکې بریتانیا ته تر سفر مخکې یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې باید په دولتي ادارو کې بې مورد لګښتونه او د بهرنیو وسایلو کارول بند شي. دغه راس په دې فرمان کې راغلی چې چارواکي دی له حکومتي پیسو څخه بهر ته غیر ضروري سفرونه هم نه کوي او په شخصي کارونو کې د دولتي نقلي وسایل هم ونه کارول شي. د امنیتی مسؤلیتونو د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم څه مدمخ کې په یو غونډه کې زینو بهرنوي هیوادونو ته د دولتي چارواکو غیر ضروري سفرونه لوی ستونزه وبلله.
موږ وزارتي کارپوهان
هر ورځ خارج ته منډې کوي. معیار د دې مملکت د ستونزې څه ده؟ چهارشنبې په ورځ او پنجشنبې سهار تیارو ته وګورئ چې ډک له چا نه دي چېرته ځي. دوبۍ ته ځي، دلی ته ځي، استانبول ته ځي، نورو ځایو ته ځي، کله دوی په ولایت وګرځي.
ولسمشر کرزی وروسته له هغې دا حکم ورکړ چې ویل کېږي په دولتي ادارو کې تجملي لګښتونه او له دولتي بودیجې څخه بهر ته د یو شمېر چارواکو سفرونه زیات شوي دي.
که تاسو قدرمن اوریدونکو هم غواړئ چې په دې اړه، یعنی د تجملي لګښتونو او بهر ته د چارواکو د سفرونو په باب نظر څرګند کړئ، نو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې خپل نظر څرګندولی شئ. په د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د اصاف تلونکی عمومي قومندان وایي په افغانستان کې باید د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ د طالبانو لخوا بیا د سختو قوانینو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د چارواکو په وینا ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت ټپي شوی رئیس اسدالله خالد به دوه اونۍ وروسته له امریکا څخه افغانستان ته ستون شي. د اداري فساد پر ضد مبارزه افغان شبکې پر افغان حکومت په دې خاطر انتقاد وکړ چې په اداري فساد د ککړو کسانو دفاع کوي. په پام کې چې په افغانستان کې یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړ شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پښتونخوا د طالب ځپلي ایالت لپاره نوی گورنر وټاکه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په عراق کې د کډوالو پر کمپ راکټي حمله وخندله. د تونس صدر اعظم وایي که د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره د ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به وکړي. او د مسکو یوې محکمې د چپي جبهې په نوم د اپوزیسیون پر مشر سرګی اودالتسوف باندې د اپریل تر شپږمې نیټې پورې په کور کې د نظربندۍ حکم کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدای شي. د غراس ازادي راډیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، سرآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه لا صاف او واضح واوري. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له جانقا علي کوزي څخه به واورو چې نړیوالو ورځپاڼو څخه لیکلي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو کمیټې د خپرو شوو راپورونو په استناد وضع خطرناکه بللې او وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې له پوره احتیاط څخه کار نه اخیستو او په یو مخیز ډول د قوې د استعمال له امله په تیرو څلورو کلونو کې په سلونو کوچنیان وژل شوي دي. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو کمیټه چې مرکز یې په جنیوا کې ده دغه راز اندېښنه لري. د وسلوالو ځواکونو هغه کسان چې د کوچنیانو د وژنې مسؤول دي هیڅ کله له قانوني تعقیب سره مخامخ شوي نه دي. لاس انجلس ټایمز لیکي امریکایي ځواکونو د جمعې پورز په یوې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کمیټې راپور رد کړ او بې اساس یې وباله. امریکایي ځواکونو په اعلامیې کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یوناما راپور ښیي چې په افغانستان کې زیات شمېر ملکیان د وسلوالو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کمیټې راپور ستایلی او له امریکا څخه غواړي چې د جګړو په ډګر کې باید د کوچنیانو حفاظت او امنیت ته پوره پام واړوي. ورسپانه د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې د بشري حقونو د څانګې د مشر جمیل د اکوار خبره راخستی چې وایي متحده ایالات باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، د ملکي خلکو او کوچنیانو د وژنې ادعاوې باید په مستقل ډول وڅېړي، مرتکبینو ته باید سزا او قربانیانو ته تاوان ورکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان ایلن د نولسو میاشتو کار او کړنو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. جنرال جان ایلن د روانې اونۍ په پای کې د افغانستان له دندې څخه خلاصیږي، خو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او پرمختګ په کار کې د زیاتې ستاینې وړ دی. واشنگتن پوسټ لیکي کله چې جان ایلن د 2011 کال اوړي کې په افغانستان کې په دندې وټاکل شو، هغه مهال افغان ځواکونو د عملیاتو یو پر درېمه برخه پر مخ وړله، خو نن سبا دا ځواکونه د ټولو عملیاتو په سلو کې اتیا ترسره کوي او دغه راز د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو څلورمه برخه په یوازې ځان پر مخ وړي. ورسپانه د مقاله په وروستي کرښو کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه په کال کې 2000 تنه تلفات لري. دا رقم لیوي خو ثابتوي چې افغان ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره قرباني او سرخیندنې ته چمتو دي، او له بلې خوا په خواشینۍ سره چې دښمن لا هم شخړو ته دوام ورکوي خو نه بریالی کیږي.
نن یک شنبه د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د ازادي راډیو تانس پروګرام د ګوډي اچار هم د لسو بجو په خبرونې کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اداري فساد د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي په یو شمېر ادارو کې د سم مدیریت نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزې اقدامات پکې دوام ونه کړی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د افغانستان څو دولتي ادارې یاد شوې چې د راپور په وینا اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی دی. د افغانستان حکومت دا راپور رد کړ، خو له بلې خوا د اداري فساد پر ضد افغان شبکه وایي له دا ډول راپورونو سره د حکومت سخت مخالفت د فساد د لا زیاتېدو سبب کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې واورئ.
د اداري فساد درځونې او څارنې د ګډې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني د ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د اداري فساد پر ضد ځینې ګامونه اخیستل شوي، خو د نوموړي په وینا یو شمېر ستونزې شته چې د دې اقداماتو د دوام مخه نیسي.
چې در اینجا مدیریت درست نیست در ادارات در مقام.
خغلی عثماني وی په ادارو او لوړو څوکیو کې مدیریت سم نه دی. دا مسله د یو شمېر چارواکو پر اداره ناوړه اغیزه کوي او د دې سبب کیږي چې د اداري فساد پر ضد اقدامات په سمته دوام ونه کړي. خغلی عثماني د کومې مشخصې ادارې نوم وانه خست، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د لوړو زده کړو او پوهنې په وزارتونو، قضایي ادارو، ګمرکونو او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسون کې اداري فساد اوج ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی موادو ضد ادارې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانانو په تیر یو کال کې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ناسم او خبرې شوې شمیرې له مبالغې ډکې بللې، خو د اداري فساد پر ضد افغان شبکه بیا د حکومت دا ډول خبرګون خپل د اداري فساد د زیاتېدو سبب بولی. د دې شبکې مشر شفیق همدم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د هغه کسانو د مدافع وکیل رول تر سره کوي چې په اداري فساد کې لاس ولري.
د افغان حکومت دغه سي چټک خبرګون او جدي خبرګون نه وازه د غیر راپور پر وړاندې، بلکې د نور راپورونو پر وړاندې هم فساد ته نور هم زمينه مساعده کړي. دا په دې معنی چې افغان حکومت لکه د مدافع وکیل پشان د دغه مفسدینو نه په وار وار سره دفاع کوي او د دوی د ویندیان په شکل باندې د په ځای چې دغه سي البته توسيو باندې اقدام وکي او اصلاحات راولي، دوی یو دفاعي موقعیت ځان ته واخلي او دغه سرویګان په خلاف باندې غږیږي.
ولسمشر کرزی تر دې د مخه په وار وار بهرنیان په افغانستان کې د اداري فساد سبب بللي. د نوموړي په وینا ډیر اداري فساد په هغه قراردادونو کې کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورکول کیږي.
خبری مجله اوري.
په شارونو کې د وسلوالو لخوا د پوځي مرکزونو په نشه کول د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملکی ژوب مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوې دي. د موضوع د کابل ښار یو شمېر خلک اندېښمن کړي او دوی غوښتنه لري چې حکومت سیاسي او ډیپلوماټیک مرکزونه باید له شارونو دباندې ځای پر ځای شي.
مانو منجدار محمد داوود امیری ما په نظر افغانستان کې قوتونه چې دا کچیرته تقسیم په دې سواویا ولسوالۍ شي، تقریبا هر ولسوالۍ ته دیالاس قوتونه راځي چې په دوه خام نرتنګي، اما دا قوتونه ټول په خارو کې ځان مصروف کړی دي. دوی باید په ځای کې چې امنیت نیول ورته ضرورت په ځای کې خپل کورونه سره ورسي.
زمانو فیض الله دا ډېر خانه چې جوار کړی، یا خو موږ اکثر د دولتي ځایونو څخه ډار لرو. کچیر دوی خپل ادارې له کار څخه طرفو ته ولېږي، دا یو مثبت نه چې موږ خلکو لپاره دوی لپاره ورکې دی. پاسنې سره خپل دښمن هر څه وپیژنې او موږ ولګ پارام اوسېږو. جګړه کې د دوی هدف ملکی خلک نه دي، د دوی هدف او عسكر دي یا بهرنی ادارې دي.
د ځینو کابل شاریانو نظرونه مو واوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د انتخاباتو د قانون پر سر اختلافات به د دې قانون تصویب وځنډوي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس وایي د رڼو او عادلانه انتخاباتو او انتخاباتي کارونو لپاره دغه قانون ډیر مهم دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ولسي جرګې غواړي چې تر رخصتۍ وروسته دي د دې قانون د تصویب موضوع د خپلو کارونو په سر کې ونیسي. د اوسنۍ رادیو خبريال معصوم میوند په دې موضوع له کابل راپور استولې.
پا په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اندیښنه لري چې د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د انتخاباتو د قانون پر سر اختلاف ممکن د قانون تصویب له ځنډ سره مخ کې. د دې بنسټ اجرایي رئیس چند سپینغر وایي د انتخاباتو د قانون تصویب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د کارونو او بې پلوۍ لپاره مهم دی. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل په ملي شورا کې د ځینو واکمنو سیاسي کړیو مخالفت هم د انتخاباتو د قانون د نه تصویب یو بل لامل دی.
قانون اول د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د منځ کې مخالفت رامنځته شوه چې دا شي دا سبب شي چې دا قانون تصویب نشي. او همدا چې دغه مخالفت پر څنګ د پارلمان نه بهر ځنی کړي دي چې هغه په دې کې تلاش کوي چې دا قانون تصویب نشي. حاکم چې سي ګوندي یا ګروپي په هر ملک کې دوی هم علاقه من نه اصلاحات او تاکید قانون نه خاصه تصویب نشي بل لازم اصلاحات سره شاید د ټولو انتخاباتو کې منفي اغیزې په پروسې باندې
تر دې په خو د انتخاباتو د صلاحیتونو د قانون په طرحه کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې د دوه بهرنیانو موجودیت یو بل ستونزه و. ولس جرګې د شکایتونو اوریدلو په کمیسیون کې دوه بهرنیان د غړو په توګه منلې و، خو مشران جرګې بیا له دې موضوع سره مخالفت کړی دی. ولس مشر حمید کرزی هم په دې کمیسیون کې د بهرنیانو غړیتوب د ملي حاکمیت پر خلاف ولید دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس له ولس جرګې څخه غواړي چې تر ژمنې رخصتۍ وروسته دي د انتخابات پر قانون بحث وکړي او لومړیتوب دی ورکړي. د دې کمیسیون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون د موجودیت له امله دوی په ډیرو انتخاباتي چارو کې له ستونزو سره مخ دي.
کله چې قانون واضح نه وي، کله چې قانون په اساس باندې ټاکنې ترسره کیږي، د دې قانون کې کمیسیون د شامل شکایت او موضوع دخیل ده. د دې کې د اهل هنود موضوع دخیل ده. د دې کې همچنان شرایط یا اوصاف د کاندیدانو دي چې هغه مهم دي زیات، او همدارنګه سیستم د انتخاباتو ډیر زیات مهم ده چې په کوم سیستم باندې موږ مختزو.
د انتخابات کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی هم د انتخاباتو قانون نه تصویب جدي ستونزه بلل. همدارنګ د ولس جرګې د تقنین کمیسیون ځینې غړي وایي چې پر دې طرحه ډیر بحثونه کړي او نور کمیسیونونو ته هم لیږلې ده.
دا او د ازادي رادیو نور راپورونه په لا تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام. او دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته واخل او د کم ځای
غیرت خان د لوګر ما
څه څه خرڅی ته
دا ماشین صابونه خرڅوم او دا برکونه او بجلی او بیټری دا شان خرڅوم.
څومره وخت کیږي دا کار کوي؟
تقریبا څلور میاشتې کیږي دا کار کوي.
څلور میاشتې؟
څلور میاشتې.
دین اوران دی مڅ کول؟
دین اوران د کور کې مد کانیم کول.
ما غلطه لوګر کې؟
لوګر کې و.
چی شی به مکول اوس خوشمه دي چی نه کیږي که څنګه؟
اوس ونه کیږي. یالته بادام کیږي، غنم کیږي، جوار دا کیږي.
ته خپل چی شی کوي؟
ز خپل غنم کرم د مګ بادام دی. یالته بادام ونیم دي.
خپل به څومره باغ لري؟
تقریبا دو دونیو سوونه لرو.
دورونه شریکان در سره شته که یوازې؟
نه یوول سرونه موګه
کا یوول سرونه.
یوول سرونه شریکان ټول.
نو دا دو دونیم سبب مو په یوول سو تقسیم کړی وی؟
نه تقسیم نه دی غړی دی.
نو بیا دا غورونه څنګه سره ویشي بادام؟
خو یو خرسي و ټول اخلي سره
خرسي. بیا څو
خرسي؟ زی خرسو.
بیا حساب څنګه سره کوي چې څومره دی تاسو څومره ما؟
خو د سر مخ کور غټ دا کنه.
نو بس څومره پیسې راوړل کیږي هغه په کور کې مصرفي؟
کور کې مصرفي.
نور چی شي کوي الته؟
نور غنم کرو، جوار کرو، وا لگ لگی ال تو بو کمی دی
للمی کرے؟
للمی کرو، سرلی کی للمی کرو.
اوس خدا غلی تا خار کی لوگر خوم بس یو کلیوال ژوند بلری غی تاسی سیما څنګه دے ژوند موالتا؟
شکر د خدا گزاره کی بس.
سو وخت راځي او څومره مده بیا دالته وی؟
دلته رازم کور الله سپندل شو کوم بر دزم کور ده.
کا یعنی لوگر تم نزه شپنه رسے؟
نه دلته وتاک در سره چوکه وتاک ده.
نو لوگر خو نګدی د سړی په نیم سات کی یو سات کی رسی دی شي؟
وال د خدس جای د موږ جای دسه دلته موټر نئی کنا موټر نه پیدا کی نا وخت وخت موټر نئی بیا
تو مجبوری تر نا وخت دلته کی؟
او والله لم مخام دلته کینو بس کار کو.
وعده دی کړه کنا؟
او وعده نه کړه.
ماشومان لری؟
او
ماشومان کله کله نن در پسې خفه کیږي وای شي راشه؟
ول نه خفه کیږي.
د دوی زړه ته خوم سړی باید لګو ګوري کنا ته وای شي لس 15 ورځې کی زما
او مجبوری ده کنا مجبوری نه وسوک کورځي
خو سړی یو نه کی لاړ شي نو
خلق یورپ د جشپا کاله درې پنځه کاله دوی مې خو خبرم نه ده.
په دې شیانو کې د څه ډیر خرڅیږي درنه؟
دې کې هر شی خرڅیږي، ماشین صابونه خرڅیږي، چراغونه خرڅیږي، بیټری خرڅیږي. بس شکر د کار کې گزاره کیږي.
هغه د قانې نه راضی کدنه؟
نه ده خدا.
دا څنګه خنه؟
دا زکه خدا چې د قانې د ور شای نه کوي چې مو گزاره نه بکیږي. هغه د قانې حساب خو یو میاس دوه میاس له وسی زیات نه کیږي.
او دا بیا څنګه؟
دا خدا شکر د گزاره کیږي. دیاړې مړې کې وځي
څومره پیدا کوي دی ورځي؟
300 500 400 500 پیدا کی.
خوشحال اوسې.
الله دې مس خیر.
له نورګل شفق څخه مننه چې دا پروګرام یې وړاندې کړ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وخت پاتره سي.